روسیه په سوریه کې پراخو منځلارو جنګیالیو بریدونه کوي چې د اسد مخالفان دي. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي طالبانو د کندوز ښار د نیولو په مهال بشري ضد جنایتونه کړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د سولې لپاره دروازې پرانیستې دي، خو پاکستان دې صداقت ثابت کړي. د کابل کندهار د لارې مسافر لا هم لالهانده دي.
مچر مرمۍ دي په میان کې موږ ولاړ یو، دی یخوان ولي دی یخوان ولي په میان کې ملکي کسان مري
باګورځ کې موږ دلته بند پاتې.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د افغان فزیک په هلي ځلې ول منځلې
تیمور افغانان دا ثابته کړې ده چې یوازې په سپورټ کې نه، یوازې په کرکټ کې نه، بلکې په فزیکس کې، په کیمیا کې میدانونه ولي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خپرونه کې وړاندې کیږي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ، azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي وسلوالو طالبانو د کندوز ښار د نیولو په مهال د بشري حقونو جدي سرغړونه کړې دي. د دې کمیسیون ویندوی ازادي رادیو ته ویل په دغو سرغړونو کې هدفي وژنې، ملکي تلفات، لوټ تالان او نور موضوعات شامل دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په کندوز کې د تازه جریانونو په اړه په یو راپور برابر کړی او حکومت هم په نه مادو کې سپارښتنه کړې دي. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح دروي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هغه راپور کې چې د شنبې په ورځ خپور کړ ویلي چې سختریزو وسلولو د کندوز اشاره د نیولو پر مهال هلته جدي سرغړونې او جنایتونه کړې دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په حواله په دې راپور کې ویل سی چې وسلوولو خپل سری وژنې او جنسي تجاوزونه کړي، دغه راز له ځایي خلکو یې د سپر په توګه کار اخیستی او انسانان یې برمته کړي دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویان ډاکټر رفیع الله بیدار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی دغه راپور د خپل یو هیئت تر څېړنو وروسته برابر کړی دی. زموږ هیئت دا معلومه کړې چې کله د دولت مخالفانو کندوز ښار ونیوه، ملکي تلفات سوي، هدفمند قتلونه سوي، عامه او شخصي شتمني لوټ سوي، وسلوولو ځینې کسان له زارونو سره بیولي، بېخي زیات کسان بې ځایه سوي، لاسیرانه سره د انساني کرامت خلاف ناوړه چلند سوی دی. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په کندوز کې د تازه جریاناتو په اړه حکومت ته هم نهه سپارښتنې وړاندې کړي دي. دغه کمیسیون وایي په ځینو مواردو کې افغان حکومت او نړیوالو پوځیانو هم ځینې سرغړونې کړې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون غوښتنه کړې د جګړې هر شکل لوري چې دغه سرغړونې او جنایتونه کړي باید قانوني تعقیب سي. د دې کمیسیون په وینا په کندوز ښار کې د وروستیو ناامنیو له کبله شاوخوا یو لک کسان له خپلو کورونو نورو ځایونو ته په کډې کولو مجبوره سوي او شاید له خپلو اصلي مینو ته نوې ستنستې وي. کندوز ښار شل ورځې مخکې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا ونیول سو چې تر دوه اونیو شخړو وروسته بیرته د دولتي ځواکونو لاسته ورغی. د دې ولایت چارواکي وایي د ښار زیاتې برخې نیول سوي، خو تصفیوي عملیات لا هم د قلایزل او چاردرې ولسوالیو په ځینو کلیو کې روان دي، خو د شتارچي ولسوالي لا هم د وسلوالو په ولکه کې ده.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
جمهوری ریاست وایي که پاکستان په خپل خبره کې د تروریستو ځالی له منځه یوسي، افغان حکومت ته به معلومه شي چې له کومې ډلې سره سوله وکړي. د جمهوری ریاست ویان سید ظفر هاشمي وایي د سولې لپاره د دوی دروازې خلاصې دي، خو پاکستان باید په دې برخه کې صداقت څرګند کړي. د ولسمشر ویان دا څرګندونې داسې وخت وکړي چې پاکستانی چارواکو په ورستیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب ته چمتووالی اعلان کړ. په دې اړه سید کمال شاه عارف راپور لري.
جمهوری ریاست وای که پاکستان هغه وسلوال مخالفین لمانځه یوسي چې په هغه هیواد کې غونډي او د افغان حکومت پر ضد د جګړې اعلان کوي، دوی ته به د سولې مسیر معلوم سي. د جمهوری ریاست د ویاند مرستیال ظفر هاشمی وای پاکستان باید د ښه او بد تروریست توپیر ونه کړي او په سیمه کې د سولې د ټینګښت په هدف له افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي. ښاغلی هاشمی د شنبې په ورځ په کابل کې خبر اعلان تول د سولې لپاره دروازې پرانیستې، خو زیاته یې کړه که پاکستان له تروریزم سره صادقانه مبارزه وکړي دوی ته به معلومه سي چې له چا سره د سولې خبرې وکړي.
ما میخواهیم که گروههایی که در داخل خاک پاکستان علیه مردم ما
دی وایي موږ غواړو هغه ډلې چې د پاکستان په خاوره کې د افغانانو په وړاندې د جنګ اعلان کړی باید په وړاندې اقدام وسي. دا خپله دې ته زمینه برابروي چې موږ پوه سو چې زموږ سروکار له کومو ډلو سره دی او هغه چې په پاکستان کې دي او له هغه ځای د جنګ اعلان کړی دی او د فعالیت زمینه ورته برابره سي، بیا موږ ته معلومیږي چې له کوم ډول ډلو سره خبرې وکړو. افغان حکومت دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف څو ورځې وړاندې یوه خبري کانفرانس کې د افغان سولې څخه ملاتړ اعلان کړی و او تروریزم یې مشترک دښمن بللی. ټاکل سوی په راتلونکو څو ورځو کې د پاکستان صدر اعظم د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره هم د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. که څه هم افغان حکومت له دې وړاندې د سولې په خبرو کې د پاکستان منځګړیتوب رد کړی، خو په دې وروستیو کې د دې هیواد چارواکو په پرله پسې توګه له افغان سولې سره د همکارۍ ژمنې اعلان کړي. د جمهوری ریاست ویاند وای دوی ته د سولې خبرې دوه اړخه لري چې یو اړخ یې طالبان او بل یې پاکستان دی. دا چې څنګه ښاغلی هاشمی په اړه وایي دی وایي اوس مهال د افغان حکومت لپاره د سولې خبرې دوه اړخونه لري. اول اړخ له طالبانو سره سوله ده، دوهم اړخ د پاکستان سره سوله ده. پاکستان د تیرو دیرلسو کلونو را په دې خوا د افغانستان سره په یوه نا اعلان سوي جنګ کې ولاړ دی او پاکستاني چارواکو د افغان حکومت دا موقف منلی دی. له دې وړاندې هم په وار وار پاکستان له افغان حکومت سره د سولې په پروسه کې د همکارۍ ژمنه کړې او یو ځل یې په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ مخامخ خبرو ته هم زمینه برابره کړې وه، خو د چارو څېړونکي وایي د پاکستان ژمنې او همکاري دوامداره او رښتینې نه وي. له دې وړاندې د ملي شورا غړو او کارپوهانو په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنې د اندېښنې وړ بللې او له حکومت یې غوښتي چې په دې اړه باید کره اسناد راټول او نړیوالو سازمانونو ته یې وړاندې کړي.
په بهرنۍ او د ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان مسأله مهمه موضوع بلله، ویل چې صدر اعظم نواز شریف په امریکا ته د خپل سفر په مهال د دې هیواد له چارواکو سره په دې مهمه موضوع تفصیلي خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې صدر اعظم نواز شریف د اکتوبر په 16 نیټه د امریکا متحده ایالاتونو ته لارشیاول ولسمشر باراک اوباما سره خبری وکړي. په دې اړه له پېښور د ازرې رادیو د خبريال زبیولا شفق راپور ووري.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په امریکا ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد له چارواکو سره پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان پر مهمې مسلې تفصیلي خبرې وکړي. نوموړي دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې ټاکل شوې صدر اعظم شریف په روانې میاشت په 16 نیټه د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما په بلنه د هیواد پلازمېنې واشنګټن ته لاړ شي او پر ولسمشر اوباما سربېره باندې د هیواد له جګپوړو سیاسي او پوځي مشرانو سره وګوري. ښاغلی شریف امریکا ته د خپل سفر په درشل کې د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره کتلي او د دې سفر د ایجنډا په اړه ورسره خبرې کړي دي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د شنبې په ورځ د هیواد د دولتي تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې صدر اعظم شریف په امریکایي چارواکو سره پر ځینو نورو مسایلو سربیره د افغانستان پر مهمه مسلې او له هند سره د پاکستان په اړیکو هم خبرې وکړي. یو بل مهم موضوع د افغانستان د ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې هلته وضعیت دا مهال څنګه دی، لکه څنګه چې ولسمشر اوباما په خپلې وینا کې ویلي وو چې له نواز شریف سره به د افغانستان په اړه خبرې وکړي، ځکه چې د سولې د پروسې د بیرته پیلولو په لړ کې د پاکستان ډېر مهم رول دی. نو په دې به تفصیلي خبرې وشي چې په څه ډول دا موضوع وړاندې تللی شي. عزیز همداراز زیاده کړه چې اسلام آباد غواړي له واشنګټن سره اقتصادي اړیکې پراخې کړي او هیله یې خو ده چې امریکا به له پاکستان سره د سوداګرۍ او د تعلیم په برخه کې مرستې لا زیاتې کړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې تېره ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي ول چې امریکا ته د نواز شریف د سفر پر مهال بور سره د افغانستان د سولې په پروسې خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات چې په جولای کې د پاکستان په کوربتوب د هیواد په مریخ ښارګوټي کې پیل شوي وو ځنډیدلي دي، خو سر تجهیز یو ځل بیا ټینګار وکړه چې پاکستان تل په افغانستان کې د سولې لپاره هلې ځلې کړي او که چیرې افغان دولت له طالبانو سره د مذاکراتو هیله څرګنده کړه نو دا هیواد چمتو دی چې د دواړو غاړو ترمنځ د مذاکراتو زمینه برابره کړي. که څه هم په دې وروستیو کې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې او د نوي مشرتابه تر څرګندونو وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو برخلیک نه څرګند دی، خو د پاکستان سیاسي اپوزي چارواکي د دې لړۍ په بیرته پیلولو ټینګار کوي او دا په افغانستان کې د سولې لپاره غوره لار بولي. د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې صدر اعظم شریف یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو لپاره هلې ځلې پیل کړي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د کابل کندهار د لوی لارې مسافر او موټر چلوونکي شکایت کوي چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د دې لارې بندېدو ورته ډېرې ستونزې زیږولې دي. دوی وایي حکومت ورته ډاډ ورکوي چې په لاره کې څه ستونزه نشته، خو له تیرو څو ورځو راهیسې تر نیمې لارې ځي او بیرته کابل ته ستنیږي. د کورنیو چارو وزارت پر دې لاره د وسلوالو مخالفانو ګواښونه تاییدوي، خو وایي خطرناکو سیمو ته یې ځواکونه استولي دي. یوسف خان ځدران لویدیځو ولایتونو ته د تلونکو مسافرو حال له نږدې کتلی او پرې راپور لري.
د هیواد جنوب او جنوب لویدیځ ولایتونو ته تلونکي مسافر دلته د کمپنۍ په سیمه کې راټولیږي او د خپلو مینو په لوري خوځیږي. کور ته د تلو په وخت کې بېله عموم خوشحالي وي، خو اوس د کابل په لویدیځ کې د موټرو دا تمځایونه تر ډیره د سرګردانۍ په چاپیریال بدل شوي دي. کندهار، نیمروز، فراه، غزنی او ځینو نورو سیمو ته تلونکي دا مسافر له یوې اونۍ راهیسې د کندهار کابل لویې لارې له بندېدو او نام نه کېدو شکایتونه کوي. دا مسافر په خپل هیواد کې دی او تګ یې قانوني دی، خو له لیدو سره یې داسې ښکاري چې سخت لارې ورته په مخ کې دي. د دغې لارې نور مسافر چې شپږو ورځو انتظار یې په کابل کې زړه پړسولی وایي هیڅ چا یې پوښتنه نه ده کړې، نه یې دلته او نه یې په لارو کې ورته څه اسانتیاوې برابرې کړي دي. وسلوالو طالبانو تیره اونۍ په غزنی ولایت کې په څو امنیتي پوستو حمله وکړې او د کابل کندهار لویه لارې هم بند کړه. ویل کېږي چې د شاشګاو، سالارو او سیدآباد په سیمو کې وسلوال مخالفین سړکونو ته راوځي. طالبانو د کابل کندهار د لارې د بندېدو پر مهال له عامو خلکو هم غوښتي وو چې د څه وخت لپاره پر دې لاره تګ راتګ بند کړي. که څه هم طالبانو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه لارې د عامو ترافیکو پر مخ خلاصه کړي، خو د لارې مسافر وایي لا هم د دوی سفر خوندي نه دی او تګ ته زړه نشي ښه کولی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی سیمې ته ځانګړي ځواکونه لیږلي او د ګواښونو د ختمولو لپاره یې چمتووالی نیولی دی. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت دا ستونزه څېړي، خو تر ډیره دا ستونزه له منځه تللې ده.
په څو سیمو کې چې حداقل په تېرو درې اصل ورځو کې مزاحمتونه ایجاد کړي وو، هغه له منځه تللی. لویه لاره کې خلک رفت آمد کوي، اما په یو یا دوه سیمو کې چې مزاحمتونه ایجاد کېږي او یا دښمن تحرکات شته، هغه دپاره زموږ امنیتي ځواکونه په ګزمو مصروف دي په لویه لاره کې.
دیو ترانسپورټي شرکت استازی احمدالله بیا وایي چې حکومت ورته د امنیت ژمنه ورکړي، دوی موټر ولیږي، خو د څو ورځو راهیسې موټر له نیمو لارو بیرته راګرځي.
چې حکومت وګوري وایي خیر خو خیرت، هغه چې موږ پرواز هغه بیا برای لس موټر زموږ پر سړک پر سر باندې شپه وکړه، چې هر موټر کې 50 نفره و، په ملک کې سل موټر جام ولاړ دي. وایي خیرت اطمینان دی لارې لاره.
د دې لارې له بندېدو سره نه یوازې امنیت خلک ګواښي، بلکې ویل کېږي چې د خلکو کاروبار او اقتصاد ته یې صدمه رسولې.
محمد قاسم زواک له هلمند ولایت څخه لیکلي دي د کابل او کندهار پر لویه لاره طالبان موټران سوځوي او له خلکو څخه په زوره پیسې اخلي. محمد ندیم قاسمی هم له زابل څخه لیکلي دي چې په لاره خلک ډېر کړاوونه ویني او هیله لري چې حکومت ورته توجه وکړي. په لوی لارو د تګ راتګ په مهال تاسو اوریدونکو کومې ستونزې وینئ؟ که غواړئ چې خپلې تجربې له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، د همدې خبرونه په دوام کې ل اتمو بجو ورسته میکروفون ساسو دی په دې خبرونه کې خپل نظر ل نور اوریدونکو سره شریکولای شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي 40% درمل قاچاقي لارو هیواد ته واردېږي. دا وزارت په خپلو ادارو کې د فساد شتون مني خو له افشا کولو یې ډډه کوي. په دې اړه خان محمد سین راپور لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي په دې وزارت کې د فساد ستونزه مني. دوی وایي فساد چې له یوه کال راهیسې د وزارت چارې ستونزمنې کړې، ځینې دولتي چارواکي پکې لاس لري. د یاد وزارت چارواکي دا هم وایي چې ځینو مسؤلینو د بډو په اخیستو سره بې کیفیته درمل د کیفیت لرونکو درملو په ځای ثبت کړي دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په 40% درمل له پاکستان څخه په قچاقي لارو هیواد ته واردېږي. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د سه شنبې په ورځ د خپل یوه کلن کاري پلان د تشریح کولو پر مهال وویل، هسې تیزی کړي چې د روغتیا په سکتور کې د هر ډول فساد مخه ونیسي. ده د کورنیو چارو له وزارت هم وغوښتل چې د غیر قانوني درملو د واردولو په مخنیوي کې دی ورسره مرسته وکړي.
وزارت صحت عامه افغانستان یک سلسله اقدامات جدی را روی دست گرفته. در حدود
افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو لړ جدي اقدامات پیل کړي. په هیواد کې مو د درملو څخه باندې زر واردونکو کمپنۍ وڅېړلې. په دوی کې 800 د فعالیت جوازونه لرل خو فعالیت نه درلود. له دوی نه ځینو ادارو رشوتونه اخیستل خو موږ دا شرکتونه لغوه کړل. دوی لپاره مو جدي لوایح جوړ کړي دي.
د عامې روغتیا وزیر وویل سربیره پر دې هڅو د هیواد په څو ولایتونو کې د معیاري روغتونونو د جوړولو لپاره یو لړ عملي اقدامات پیل کړي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي اداري فساد په بشپړه توګه له دې ارګان څخه ورک شوی نه دی. د دې وزارت د معلوماتو له مخې داسې ډاکټران هم شته چې ناروغان مجبوروي چې د ډاکټر له خوښې سره سم له نښه شوي درملتون څخه درمل واخلي.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د رحمت الله تنها په نوم د هغه ځوان هلیزلي وستایلې چې د جرمني د فزیکوالو د اتحادیې په کلنۍ کانفرنس کې لومړی مقام ترلاسه کړی دی. دغه افغان ځوان وایي د په بېلابېلو برخو کې په ځانګړي ډول د افغانستان خاورې اوبو او تیژو په برخه کې تر ډېرې څېړنې کړي دي. ښاغلی تنها وایي کله چې یې سږ کال په دې کنفرانس کې برخه اخیسته نو د دا فکر کوو چې کیدای شي دریم ځای خپل کړي. خو بخت ورسره یاري وکړه او لومړی مقام یې خپل کړ. په دې اړه د ابراهیم صافي راپور واورئ.
د پوهنیار رحمت الله تنها په نوم د غزوان چې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت ترڅنګ د یو شمیر نورو بنسټونو لخوا هم وستایل شو، په دې وروستیو کې په جرمني کې د 40 هیوادونو ترمنځ د فزیکوالو د اتحادیې د کلنۍ کانفرنس په سیالیو کې لومړی مقام خپل کړ. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزیر په دغه کانفرنس کې چې د پوهنیار رحمت الله تنها په ویاړ جوړ شوی و، وویل چې افغان ځوانانو په بېلابېلو برخو کې هیواد ته بریاوې راوړي دي. د اطلاعاتو او کلتور وزیر عبدالباری جهانی:
فضل الله خدای دې په اروپا کې، په امریکا کې، په استرالیا کې، په ټولو غذایونو کې چې د استعدادونو د غوړېدلو زمینه مساعده ده. زموږ افغانانو دا ثابته کړې ده چې یوازې په سپورټ کې نه، یوازې په کرکټ کې نه، یوازې په والیبال، په فوټبال کې نه، په کشتي کې نه، بلکې په فزیکس کې، په کیمیا کې، په بایولوژي کې، په هر برخه کې زموږ افغانانو د خلکو څخه میدانونه وړي دي. رحمت الله تنها ته یوازې په کټ مبارکي وایم.
له دې وړاندې هم یو شمیر افغان ځوانانو په هیواد کې دننه او بهر په بېلابېلو برخو کې ښې لاسته راوړنې درلودې. په همدې حال کې پوهنیار رحمت الله تنها هم وایي چې تیر کال هم د جرمني د فزیکوالو په دغه کانفرنس کې د یو شمیر هیوادونو کسانو برخه اخیستې وه چې په هغه وخت کې له ایران نه یوې مېرمنې دوهم ځای خپل کړ. تنها وایي له هغې وروسته ورته داسې احساس پیدا شو چې باید موږ افغانان هم هڅه وکړو تر څو ځان تر یوه حده ورسوو.
ما ته دا د المانانو سره ډېر دا د رقابت خود نه شي خوند نه راکول، مګر ځان سره مې وویل چې د المانی سره به رقابت لږ سخت دی، ځکه هغه له کورکستانه په سیستماتیک ډول ښوونځی شروع کړی. خو یوه ایراني سره خو حداقل باید موږ رقابت وکړو. هماغه ورځ به د هغه نه په دې خوا مې څېړنې چې مې وکړلې، ما وویل چې سخت کال په دې کې شرکت کوو او حداقل باید درایم وکړم. خو ګټم زه درایم په تمه وم او د
دغه افغان ځوان وایي د په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول د افغانستان د خاورې اوبو تیګو او په یو شمیر نورو برخو کې تر ډیره څیړنې کړي دي. یو شمیر کارپوهان وایي افغانان په بیلابیلو برخو کې ښه وړتیا لري. که دولت ورته زمینه برابره کړي نو کولی شي چې د هیواد دننه او بهر لاسته راوړنې ولري. دوی وایي په تیرو دیارلسو کلونو کې د هیواد د یو شمیر پرمختګونو تر څنګ د زده کړې کچه هم یو له هغو نه ده چې سترګې پټول پرې نه دي په کار. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
په یوه راپور کې ویل شوي چې د امریکا د خاصو عملیاتي ځواکونو ځینې کسان د اکتوبر په درېیمه په کندوز کې د بیپولو ډاکټرانو پر روغتون تر حملې مخکې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي وو او دوی په دې پوهېدل چې دا ځای روغتون دی، خو دوی باور درلود څرنګه چې دا روغتون د پاکستاني فعالانو له لورې کارول کېده او هغوی پکې د طالبانو فعالیتونه تنظیمول. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د امریکا د ځانګړو عملیاتو تحلیل کوونکي چې په کندوز کې پر یوه روغتون د حملې مسله څېړي وایي دغه روغتون ځکه ویجاړ کړی سو چې یو پاکستاني وسلوال هم هلته حضور درلود. د امریکا د استخباراتو یو پخوانی کارکوونکي چې نوم یې نه دی ښوول سوی ویلي استخباراتي ادارو د دې پاکستاني فعالیتونه څارل. تحلیل کوونکي پوهېدل چې دا یو روغتیایي مرکز و، خو معلومه نه ده چې دغه معلومات آیا له هغو قمندانانو سره چې پر دې روغتون یې د بمباري امر کړی شریک سوي وه که څنګه. د امریکا دفاع وزارت په لومړیو کې ویلي وه دغه حمله د هغو امریکایي پوځیانو د خوندیتوب لپاره سوې چې هلته په جنګ کې ښکېل وه او پر روغتون حمله یې یوه تېروتنه بللې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په حواله د استخباراتي معلوماتو له مخې له دې روغتون څخه وسلوالو طالبانو د قومندې او کنټرول د مرکز په توګه استفاده کوله او شای درنې وسلې هم پکښې ځای پر ځای سوې وې. دغه حمله په داسې وخت کې وسوه چې په کندوز کې جګړې اوج ته رسېدلې وې. یو شمېر امریکایي تحلیل کوونکو ویلي چې دا حمله د توجیه وړ ده. دوی دا نتیجه اخیستې هغه پاکستانی چې په دې حمله کې وژل سوی شاید د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ته به یې کار کاوه. اسوسییټډ پریس خبري اجنس لیکي تر اوسه داسې څرګند اسناد نه دي خپاره سوي چې ښکاره کړي په دې حمله کې کوم پاکستانی هم وژل سوی وي. د کندوز له دې روغتون څخه د بې پولي ډاکټرانو کارکوونکي وتلي دي. دغه اداره وایي دوی هیڅ کوم کارکوونکی پاکستانی نه و. دا خبرې د امریکا د استخباراتو یو پخوانی کارکوونکي د نوم نه ښولو په شرط کړي دي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان امریکایي جنرال جان کامپل وویل دا حمله یوه تېروتنه وه، خو د څرګنده کړې نه ده چې دقیقا څه پېښ سوي او چا د بمباري امر کړی دی. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل د امریکا دفاع وزارت په کندوز کې پر یوه روغتون د برید په مسله ښه خبر دی او په دې اړه څېړنو ته ادامه ورکوي. د ده په خبره د امریکا ولسمشر براک اوباما تمه لري چې د دې پیښې په اړه به بشپړ حساب کتاب وسي. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې د کندوز پر یوه روغتون حمله چې دوی اونۍ مخکې وسوه جنګي جنایت بللی دی.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس هم د لنډو خبرونو وار دی چې قسیم سولهملی وړاندې کوي.
د کندوز د پیښو د حقیقت موندنې کمیسیون وایي پرون خپل کار پیل کړی او له مهالویش سره سم خپل فعالیت پر مخ بیایي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي سختریزو وسلوالو د کندوز ښار د نیولو پر مهال هلته جنایتونه او جدي سرغړونې کړي دي. د روسیې د دفاع مرستیال وزیر اناتولی انتونوف پرون په چین کې یو کنفرانس ته وویل په داسې حال کې چې بهرني پوځیان له افغانستانه وځي داعش ډله به د مرکزي آسیا خواته نور هم مخه کړي. د افغانستان اجرایي رئیس وایي افغانستان د نړۍ لپاره یو باوري ملګری دی او نړۍ هم باید ورسره د تروریزم پر وړاندې مبارزې لپاره په اعتماد سره همکاري وکړي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن خپله دویمه یو ورځنۍ یا 500 وره نړیواله مسابقه کوي. د اوکراین چارواکي وایي پرون 12 کسان هغه وخت مړه سول او یو تن لا درکه سو چې د تور سمندرګي بندري ښار اودیسا ته نږدې یو مسافر وړونکی کښتۍ نسکور سوه. د ایران د بهرنی چار وزیر وایي د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بندي خبریال جیسن رسایان په تهران کې له جدي تورونو سره مخامخ دی. او د روسیې په پلازمینه مسکو کې په سلګونو کسانو په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو پر خلاف مظاهره وکړه.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو زدی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30. من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما هستیم. افغانستان از لحاظ امنیت شارها بعضا با مشکلات روبروست. برخی تهدیدها از ناحیه انفجار ماین، اختطاف و موجودیت افراد مسلح مطرح می شود. با باور شما سفر در شارها و سرکهای افغانستان تا چه حد آسان و چقدر مشکل است؟ در برخی راهها البته نگرانی وجود دارد و مسافرین را از سفرشان باز می دارد، چنانچه در یک هفته گذشته شهرهای کابل قندهار شاهد برخی از تهدیدها بوده و مسافران میگن که مجبور میشن دوباره به کابل بازگردند. برای شما سفرها چگونه است در مناطق مختلف افغانستان؟ آیا نگران خطرها هستین؟ در برنامه حاضر روی این موضوع بحث میکنیم و از حالا تا ساعت 9:30 با شما هستیم. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755 همچنان میتونین از طریق تلفن های افغان بی سیمتون به شماره 818 پیام های کوتاه به دری و پشتو برای ما بفرستید.
او نیمی سیب زبای و بلا لاره هم مربشیم که سوک انترنت لری او سکایب لری نو دی سکایب لاری هم کولشی لمرسره تماسونی سی رادیو تکای آزادی زموش دی سکایب پتا ده که سوک انترنت او سکایب لری نو آواز به در شه آوری دل کیشی. نو موضوع خو تاسو ورته وویل چې د لارو د امنیت په ارتباط دی اوریدونکو نظر څرګند کړي څومره په ډاډ سفر کوي له یو ځای بل ځای ته. په نورو هیوادونو کې اکثره خلک چې سفر کوي نو دې ته ګوري چې هوا څنګه ده، که هوا خرابه وي، ډېر یخ وي، کنګل وي، یخ وهلی سړک، نو دوی یو څه تشویش لري ځکه چې ترافیکي پیښې کیږي. لیکن زموږ په وطن کې په دې سربیره لوی ستونزه دا ده چې په لارو ماینونه وي، بمونه وي، نو ډېر خلک ممکن له دې درکه هم اندېښنې ولري. او له بلې خوا کله ناکله لکه څنګه چې دا د کابل کندهار لاره په دې وروستیو کې بنده ده، ځینې سړکونه، ځینې پلونه او پلچکونه په ماینونو په بمونو الوزول شوي، نو دا هم د خلکو د لارې سفر له کړاو سره مخامخولی شي. اوریدونکي کولی شي سر له دې شیبې مشته تلیفون وکړي او یا هم د تلیفون یا هم د افغان بیسیم د اتصواتل شمیرې له لارې له موږ سره تماس ونیسي.
بله شنونده ها را داریم روی خط. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی صاحب.
انوار صدیقی د پکتیا ولا جریو زده ولا کلینا تاسو.
مهربانی کوی صاحب.
سلام صاحب تاسو ټول او تاسو سلام علیکم ورحمۃ الله.
سلامت اوسئ، مهربانی کوی.
روان صاحب تاسو موضوع په ارتباط به دومره وایم چې که د نورو ملکونو وګړي سفر کوي هغه ملکونه هلته امنیت دی او دومره رواني ستونزې نه وي موجودې، خو خصوصا په افغانستان کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې دلته ډېرې ستونزې دي. د ټولو ستونزو سره سره خلک چې سفر کوي هغو ته هغه ډېر په شا کې وي او ډېر په ترس کې وي، په ویرې کې وي. لکه نن سبا د کندور لاره چې ستونزې پکې پیدا شوې ده، رسنیو نه ورو چې په ساتو ساتو لارې باندې وي. همدارنګه موږ په پکتیا ولایت کې سفرونه کوو، ولسوالیو ته په ساتو ساتو لارې باندې وي. هلته ولسوال چې دي ورسوال طالبان پوهېږي، موږ خپله ورسره مخامخ شوي یو، درې ساعته څلور ساعته په بېغامه زله هغه مسافر کته کوي، پلټنه کوي، تحقیق کوي او بېرته خلق چې کوم خلق دوی په زړه کې هغه کوزوي نورو ته اجازه ورکړي، خو هغه ډېر په کړاو کې پروت وي. نو منظور مې دا دی چې هم د جنګ د ویرې نه خلک په تشویش کې وي، هم د مین د بم د ویرې نه په تشویش کې وي، هم د غلو نه په تشویش کې وي، لوټورۍ نه، هم نور امنیتي ستونزې دي. نو د افغانستان خلک چې ټول رواني تکلیف لري، روحي ستونزې یې نارامه دي. بس هغه لوی خدای ته به دا سوال کوو چې الله پروردګار دې موږ په ملک غیبي نور رحم وکړي. هر څوک د خپل ملک د افغانستان وګړي وفادار نه دي، هر څوک غواړي چې وفتنې ښار جوړ کړي. نو بس سوال بلا
سلامت صاحب، مننه.
الله پروردګار زړه خلاص،
تشکر. سلامت باشین صاحب. بریم به شنونده بعدی ما. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
وعلیکم السلام، څنګه صاحب خیریم؟
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
ما زه اوریدم چې د کندهارونه د مغرب الفاری سیمه کې کوي ولې زه دا غږ باندې لار ته نه زه غږ چې یو کلاس سی ډیر څه دی دا غږ نو تاسو پر سیم بردا لار باندې دا غږ ور په تکلیف چې سره سی ډیر کلاس څه وي.
بله دا واس چې کله تاسو له یو ځای بل ځای ته سفر کوي په موټر کې، نو څنګه په لار تشویش تر سره وي چې په ماین به موټر برابر شي؟
ونه خدای غت شویس را سره د چورو رلار د سمې تین لار نه اخلاص نه خباله بدغه کی مشکل کی سره چم ما پټ یا بلی یا بلی ور مشکل زیات نش سره
سید ډیر مننه چې تلیفون
مو تشکر سلامت باشین برخی شنونده های ما پیام های هم گذاشتن سارون سب کنا را هم به خانش بگیریم خادم نورزی از ولایت فرا نوشته کرده که سفر کردن در این وقت و زمان برش خیلی مشکل شده شعیب از کابل هم در پیام خود گفته که از سفر به بسیاری مناطق افغانستان ترس داره از انفجار انتحار و همچنان اختطاف هایی که صورت میگیرن
او محمد قاسم زوک لهلمند لیکلی دی و د کابل او کندهار پر لوی لاری امنیتی ځواکونه باید پوستی جوړ کړي څو طالبان په مسافرو باندې حمله ونه کړی شي د ټلیفون لاری اوریدونکو لرو مهرباني کوي
بفرمایئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام
روان صاحب تاسو سره هم کار ته سلام نو تاسو ولایت بازار باندې خبرې کوم
سلامات اوسه مهرباني کوي
روان سے مشکلات دیر شوی دی نام پا افغانستان کی دا وست دیلان آل سای لارا چی مثلا پدار سو نسید کی دا بند دا سنگ پتی روان دی هم دا بند دا از نور لاری مثلا دی تو دا شوی دا کرم خیل و غنی خیل و اسا خیل و نارزوی و سیده و نکت ورنگ بدراو پر دا دا هون دی بندی دی دا خلی زنگ روان دی خلد کرونا پر آر شوی دی فقط دا عمومی سرک دی دا کسا و دا سلو دا دا اخلاس دی دا خلق بمخ بانی خل ډیر څه څه خبرې کوي الله دې په افغانستان کې صلح راولي چې اوس شي
امين
هم امنیت راشي هم خپل وطن آباد
خدا وه چې تاسو کله چې چیرته سفر کوئ خپل تجربه یاد کړئ کله مو تشویش لرلې دی او آیا کله کومې بدې حادثې سره مخامخ شوي نه یست
روان سره نن د دولت وزیر مثلا یو سړک د جرمن ځان راځي مثلا هغه راځي د بازار د کارونو سړی راځي انا ساج مان بند لا بند دا ما سي فوق سره د وځي هغه لا باندې راځو نو شي دا ډیر ډیر خد کورونا وې دي کورونا ټول روان شل زندگی خراب اسه د لسنا لا را فضا پر ټول بند دا اندا ان ټول دا ګډه ده خوندي بند دي
bale sab ډیر مننه چې ټلیفون مو کو سلامت اوسې بل اوریدون کي لرو
بفرمایئ سب رادیو آزادي است
السلام علیکم نبی سي تاسو سلام کوم او څاروان چې تاسو سلام کوم
سلام سب
کور دی ودان
شاهزاده نبی نه د کونړ ولایت نه تاسو په اړه کې
مهرباني صاحب
څرون چې د مې نه غوښتل دا خو د بوزدل انسان کار دی چې څوک په لار کې مې بي زه په خپل د مې قرباني ما څرون چې زما خپل یو په حق دي شو د دواړو سترګې مې وتلې دي زه دا چانه غوښتنه کوم چې دا مې په دغه لار کې دی اول خو د الله رب العزت په همدغه باندې به تخلاص شي چې دا ور باندې ټوټه ټوټه شي ولې چې د بل د شر د فار راوځي او بل ته خفګان او ویره او جړه د خلکو په کورونه کې پیدا کړي الله رب العزت دې هم د دیو په کورونه کې دغه جړاګانې پیدا کړي خو وختونه مې داده د مخالفین نه مې وختونه داده آیا کو تاسو رښتیا چې د دولت سره په جنگ یاست خو هغه د دولت د پوسټو سره جنگ وکړي نو د عمل لار تاسو څه کار دي چې تاسو په عمل لار کې بمونګ دی او د سوالې د فارغې کې مریضانی د سې د مریضان ته کې چې هغه اپریشن ته حاجت لري چې یو سات وخت ولري هغه تاسو په ورځ او په شپه باندې تل اشاره وي نو دا کار دې کوي واخن تاسو غوانان نه وانان ته zarar و نه رسو او په کار دا چې جنگ نو بس دې پیند دې ښکاله اوس شپږ دې ښکاله اوس چې په افغانستان کې انده جنگونه دي ورځې نه دي څه ضرورت څه مقصد خپل ځانونه کم کړه خو ته کوم لري افغانان مری کو دي ختم لري افغانان وي زما وختونه دا اول الله رب عزت دا وختونه کوم چې الله زمنګ د هوار نه د جنگ به سره نور ټوله کی په هر غونه چې تاسو موږ نیول نور موږ تمه کوي اوکي السلام علیکم
سلامت
اوسئ سلامت باشین خالد صمیم از ولسوالی دولتشاه لغمان در پیام خود نوشته کرده که از زمان به وجود آمدن حکومت وحدت ملی در داخل شهر با خاطر آرام رفت آمد کرده نمیشه چی برسه به ای که براهای صعب العبور بریم گفتن چون باور مردم بالای حکومت به حداقل رسیده با برفتن به سایر شهرها از انفجار انتحار و سایر رویدادهای امنیتی مردم در ترس و لرزه هستند یک شنونده دیگه ما عبدالستار آخونزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس نشته کرده گفته که در افغانستان هر کس که سفر میکنه باید وصیت خود را بنویسه
در تلفن للاری اوریدون که لرو نور پیغامونه با لیش روست ولولو
بفرمایید سب
در سکایپ للاری مهربانی که وی سب
سلامونه خالد حکیمی ام له مزار شریف نه میاری کنی ولده
مهربانی کوي صاحب حکیمی صاحب
زه اصلا آزاد خبریال ما او غواړم د دې موضوع په اړه یو څه معلومات سوریدون کو تورکم سروان صاحب پد تیرو رستیو چو کلونو کی اصلا خود پخوا نام لو الارے د خطر سره مواجه وي د شمال لوی لاره مزار شریف تر کابل پورې دا تقریبا مسؤونه لاره وه او موږ به کولی شوی زه خپله شخصا د شپې به تنها په خپل موټر کې شخصي تلم او راتلم ته کابل ته اصلا مې د نام فکر هم نه کوه خو په دې وروستیو کې په دې وروستیو څو کلونو کې دا لاره هم بدبختانه نام نه شوې ده او د مزار شریف بغلان په لویه لاره د بغلان کابل په لویه لاره په ځینو منطقو کې لکه چشمه شیر چې د بغلان ولایت مربوط ده او آخواته کې لګی او دې منطقو کې امنیتي وضع خرابه ده په رڼا ورځ او د شپې نه وسلوال مخالفین یا غله راځي غټ لوی موټر نه لوڅوي د هغوی نه زه موږ څه خپلوان دي دا لوی دا غټ موټر لري په دې لار د هغوی د نقل قونه به یو قصه تاسو اورېدونکو سره شریک کړم چې په څو ورځې مخکې تقریبا لسو په شاوخوا کې وسلوال غله دې لارې ته راکوز شوي دي څلور پنځه غټ موټر یې د سړک نه کوز کړي دي او له ټولو نه پیسې موبایلونه او زیورات او دا شانتې نه اخیستي دي زمونږ دشمن اوس ښکاره معلوم نه دی چې آیا دا غله دي طالبان دي وسلوال مخالفین دي څوک دي ده له دې اړخه افغانان سخت ضروریږي زه خپله یو د قندوز نامنیو نه مخکې قندوز ولایت ته د یو شخصي کار دپاره تللی وم دې په خاطر چې امنیتي وضع ښه نه وه نو فقط په څلوېښت دقو کې مې قندوز کې کار خلاص کړو هسې ماښام خواشا وه چې بېرته م تصمیم ونیوه چې حرکت وکړو شخصي موټر وې قندوز نه راووتلو نو دلته یو چیک پوینټ ده دوی نه هم پوښتنه وکړه چې وضعیت څنګه ده د لارې هغوی راته وویل وایي موټر هم ښه ده بس ډرایور ته هم دا نصیحت ده چې بس چاته یې ونه دروي او یا به تختي او یا به کفاني بس موږ یې هم سخت وویرولو د دوه ساعتو لاره هم په یو ساعت کې ووهله څه اسناد کارتونه مارتونه چې هغه هم ټول وشکول نو دغه وضعیت ته فلحال دلته او له دولتي مسؤولین نه امنیتي چارواکو نه غواړو چې حداقل دغه لوی لارې مسؤونې کې پوستې شته خو په هغه کې امنیتي کسان نه لیدل کېږي که چېرته د ورځې په دوران کې هم وسلوال مخالفین راکښته شي لویو لارو ته نو څوک نشته چې د عامو وګړو دار ته ورسیږي
فکر نه کوئ چې لارې ډېرې اوږدې دي او په هره نقطه کې پوستې جوړولو د امنیتي کسانو مارل هم اسانه کار نه دی
دقیق خبر ده سرون سه پوستې شته فزیکي پوستې جوړې دي په ټولو ځای کې متاسفانه قلپونه پیا چول شوي دي او که دسه لند محال گزمه هم تر سره شید خلکو دی ورځ په دوران کې تا یاد رسنه ولر افغانانو ته وګړو ته اول ورکل شي چې په کوم وختو کې باید دوی د دې لارو نه تیر شي د ما فکر دی ورځ لارو کې کمیت خوندې شي تر څو د خلک اکثره خلک مریضان لري مشکلات لري نشي کولای چې د حواله لارې کابل ته ورته سفر وکړي نو که دولت دغه سې کومه زمينه برابر کړي چې د ورځې په اوږدو کې د سهار د شپږو نه د ماښام شپږو بجو پورې امنیت پوستې تامین کړي ګزمې ولري تر څو خلکو کولی شي خپلو مشکلات ته رسیدګي وکړي دا به زما فکر ډېره ښه نه لاره وي
از راه های شمال افغانستان هم دادین برای شنونده های ما بریم به شنونده بعدی بفرمایید سب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
سلام علیکم سروان سب
سلامت و سهی مننه
حالا سلام علیکم
کردی ودن
نوری خبر کنم در پیسا حالا تقابل سالینه
مربانی کوی سب
مشکل خود منگه دقیقه در سروان سب سلامونه دیتا و در تقابل سالی و در سه و سالی بانی دیر شدید جنگ در تقریبا پنزل اشپال سرزش میکی جنگ تو چالان ده بالا سه و سالی که چکم اردو پرسه در پدین در شدید جنگ چالان ده اخوان کومت قطار و کرانی پداره که بندی دام خالیپین و منی نیشی دی زخت دیر دسی لارا ورانه کردی ده چه دسی کندی که نیشتی دی پدیر لارا که سرک تور بسین او را دی قطار نیش رات لی دخوا نیش رات لی خلقوار و غریب کوم کسانان چې اته سوه کوره د الفې ولسوالینو ماجر شوي دي د تګا ولسوالینو خلک ماجر شوي دي ټول یو د مخې د چا کورونه الفې ولسوالۍ بغدار مخې ته اباد شو دوکانو اور واغوستو ټول مخلوق قومتو د کورونه داخل و په دې ځای باندې جنګ شروع کړی دی یو بورې وړه درې زر دوی دلته نه پاتېږي موږ دا خپل مشکل خپله چېره چا ته ووایو چا ته موږ دا د فریاد وکړو مشکل زموږ اوس دغه دی چې دا منځ کې چې دا کوم خوار غریب پاتې دی کوم چې سرمدار دی خو کوم کاګل دی کوم یو خوار غریب پاتې دی هغه څوک نه لري چې کومه تلاش شي د موټر وخت احمد په الفې ولسوالۍ باندې بند دی او هلته په مخه کښې قطار دی دخوا هلته جنګ دی موږ په مارلۍ کښې پاتې یو زمونږ دا د فریاد چا ته وکړو چا دغه مشکل ولې دا دولت نه حلوي دغه دولت ولې دخوا نه راځي چې دا
خلیفین د دغه منطقونه ورک شي چې دا خلق په امن کې شي خلق بیخي په تنګ راغلي.
بله
سلامت و سیشی
تماس مونید میربونی سبی اکشن هم دیده داریم بفرمایید سب رادیو آزادی است
در سکایپ للاری
از طریق سکایپ هستم بفرمایید سب
سلام علیکم
و علیکم سلام
میربونی
سلامت و سی میربونی
دا تاسو پروګرام چې کله دا ډیر په زړه پورې مضمون ته تاسو راځي کړی دا ولی متاسفانه چې د حکومت ډیره بې کفایتي ده او نشي کولی چې لاسرسي ټولو لارو ته ولري او پوستي فزیکلي شته دي ولې پکې څوک نشته او دوی امنیت نشي تامینولی. یقین په خدای وکړه چې اوس صرف ما سره دا ویره او ما چې کابل ښار کې بم وانلو ځینې اوس زه په لاره کې وم رادیو مې ونیوله مو چې تاسو دا برنامه مې واورېده نو ما ویل یو زنګ درکوم صرف یوازنی ترس موږ سره دا و ما چې په ښار کې بم وانه او خپل دفتر ته له دې لپاره یو نیم ساعت دوه ساعته ناوخته را روان شوم چې ما سره دا ویره زړه کې چې لاره کې ما کومه حادثه ونه شي او بس کور یوازنی کړي اداره کوم یو مشکلات شته دي او حکومت ډېر کمزوری شوی ده هیڅ امنیتي هغه ته توجه نه کوي.
ډېر مننه چې تماس مونی و کورمدان
تشکر سلامت باشین. برخی پیام ها هم داریم سروان صاحب که اما شنونده های ما زیاد در خط تلفن منتظر ماندن. اول بریم به شنونده ما سرق تلفن بعد از او پیام ها. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است مهربانی کنین صاحب
شنوبت متسته در که وصل مهربانی وکی مهربانی صاحب
الو آوری
بله سه باورو یو تجر خبری وکی
آقای رادو دارم
منن لطاس تخت تاسی دوباره تماسونی سه بلاردون کتاب وقت ورکو مهربانی آزادی رادیو
بفرمایید سه رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام
مهربانی
سلامت و سه مهربانی کوی لکم زی خبری کوی
قاری اسلام مزمل لكن حال الاساس في البن مركز في مثل
شان مرباني قاري صاحب مزمل
ولید تجارت دی خو بیا هم زکه متاسفانه ده لكن حار او ده قابل په لیلا کوم مشکلات ده ډیر مشکلات ده یلا څو باندې او څو مشکلات ده
صحیح ډیر مننه سلامت اوسې اواز مو قسم ډیر وازینه او بل اوریدون کایم لرو بیا به څو پیغام ولولو
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است.
سلام صاحب احترامات تقدیم او تاسو ته
مهربانی
سلامت اوسې
صاحب شما هم سلامت
سلام بر شما صاحب مهربانی کردین بفرمایئ
لطف کوم مهربان هستی زما مخالفون ته دا سوال دی صاحب کومه دا چې موږ په افغانستان کې او ټول ګورو ځینې خلک نور کار نشي کولی غواړي چې د جنګ د لارې ځان ته پیسې پیدا کړي نو زما دوی ته دا سوال دی چې د خدای او د قرآن ته لحاظ مه کوئ په مسلمانانو باندې لارې مه بندوئ مه کوئ نور واړه ماشومان د ولږې مه وژنئ مه کوئ نور هغه خدای ته وګورئ چې موږ او تاسې پیدا کړي او پناه کوي مو نور د اسلام د سپېڅلي او پاک نامه تر نامه لاندې استفاده شو استفاده مو کوي او موږ تاسو شکر کوو مسلمانان یو الحمدلله کلمه وایو په دې کې چې تاسو لارې بندوي تاسو کله په لارې بندېدو باندې تاسو څه وشي او بل سوال زما د امنیت د محترم ریاست څخه دا دی ملا اختر محمد منصور نوي ولسوالۍ ته راغلی و دوی څنګه خبر نه شوله ولې صاحب هوایي حملې ته ونه کړې ولې د باندې یو نه وړ دا خو دی هم تجارت کوي او هم صاحب خبرې د طالبانو کوي دا بالکل غلط کار دی او زه غواړم صاحب چې نور د اسلام د پاک او سپېڅلي نوم تر نامه لاندې سو استفادې ونه شي او د دې سو استفادې نه وای کړي دوی کمپونه نه وای کړي اوباما وویل چې زه خپل کسان باسم د دولرو پنځه سو کالونه وروسته خو د دوی جنګونه وه ځکه دوی اوس معلومداره پاتې دي دوی نه غواړي چې دا بېچارهګان کونډې ورندې یتیمان
بله صاحب
هغو خلکو نه چې د جنګ لارې غواړي ځان ته پیسې پیدا کړي او د جنګ د لارې غواړي ځان ته خپله زندګي تامین کړي دوی کار وکړي دوی ته روزګار وکړي دوی ته نور د جنګ د لارې پیسې نه پیدا کړي دوی ته نور بیا هم وایم په زړه در سره چې د اسلام د
سپین دین چې خدای سو استفاده نه کوي او دای ته یو ګوري د لارې د خلاص.
سلامت اوسئ. سلامت اوسئ.
مهربانی سپ سلامت باشین. شنونده ما محمد گل محمدی از تخار در پیام خود نوشته کرده که در اثر ناامنی در شاره ها هیچ نوع اسناد دولتی را با خود بردن نمی توانند. زهرا از بلخ در پیام خود نوشته کرده که مردان و زنان در رفتن به بعضی شاره ها خیلی نگرانی دارند از ماین، انفجار و همچنان اختطاف. فرهاد از ایراد نوشته کرده که مسدود بودن شاره کابل قندهار حداقل 15 ولایت را با مشکل روبرو ساخته.
محمد قاسم لهلمند لیکلی وای د کندهار پر لوی لار باندې طالبان ماینونه چوی او خلق په قصی ډول وشتي. پلوشت زلان له کندهار لیکي وای دا لار به کله پرانستل شي. منظوري د کابل کندهار لار ده. د هلمند له مرجع ولسوالي څخه رحیم الله مقدس لیکي د لوی لارې خطر ډیر زیات دی. دلته په مرجع کې چې نسبتا امنیت هم دی، بیا هم چې 15 یا 18 کیلو متر سفر څوک وکړي مخکې له سفر نه د لارې د امنیت لپاره معلومات کوي، وروسته بیا ځي. یعنی اول پوښتنه کوي چې په لاره کې جنگ نشته یا ماین نشته. نجیب الله دانش د نورستان له مرکز پارون څخه لیکلي دي، وای د نورستان کامدیش او برګي مټال ولسوالۍ ته غزیدلې لاره اته کاله کیږي چې د دولتي مامورینو او عامو خلکو په وړاندې د ګواښونو له کبله لستونزو سره مخامخ ده. وای د نورستان والی هم څو ځله امنیت شورا سره دغه مسله مطرح کړه، خو متاسفانه مرکزی حکومت د دغه لارې د خوندیتوب لپاره کوم عملی ګام نه دی اخیستی. پلوشه له کندهاره لیکي د کابل او کندهار ترمنځ لارې په بندیدو باندې خلک له کړاوونو سره مخامخ شوي دي. او منصور تنها له غزنی څخه لیکلی دي چې زه هیڅ نه ویریږم ځکه چې مرګ و ژوند د خدای تعالی په لاس کې دی. په دې کې خو هیڅ شک نشته، لیکن خدای تعالی موږ تاسو ته عقلم راکړی، سترګې م راکړي دي، او داسې خو نه ده چې څوک د ځان له بامه وغورځوي وایي مرګ و ژوند د خدای په لاس کې دی. انسان واکونه و اختیارات ورکړي دي. اوس اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. ازادي راډیو
بفرمایئ. سب راډیو ازادي است.
زه سردار محمد قاصد واره ته سلامونه او نیک هیله سروان سه.
سلامت اوسه
سروان سه. مونږ هم راځو په دنیا کې دا د شلوبې نه کیږي لکه زمونږ په افغانستان کې چې کیږي، خو مونږ یې مسؤول کس نه پېژنو چې دا د چا له خوا نه کیږي او څوک یې کوي.
سردار محمد صاحب، سردار محمد صاحب لطفاً په خپل موضوع باندې خبري وکړئ. دا چې د چا لخوا کیږي دا به بیا بل موضوع وي. دا چې تاسو کله چیرته ځئ په لارې کې څنګه ځان مسونه احساسوئ که خطر احساسوئ یا کومه تجربه که لرئ کومه خاطره لرئ مهرباني وکړئ.
اتلی خو ټولې بدې دي سروان صاحب، ښې خاطرې په افغانستان کښې دا څلوېښت کاله ندي شوي، خو مونږ به دا خاطره یاده کړو چې نن دا لارې بندېږي، دا ګجرې بندېږي، دغه مونږ چې زه اوس تا سره پیلن غږېږم هم زه په خطر کښې یم، وایم چې ته ودرې دې خوا نه واسکته باندې وانه لوځي او له دې خوا نه بېپیلوته ظالمه تیاره ونه وري. مونږ به نو د دې ونه څه سره خاطرې ولرو که زمونږ په رسم کښې دغه د امریکا او برطانیا جنګ ود شي، مونږ به په خپله لارې هم پوه شي
ډېره مننه د لارو په باره کښې خبره ونه کړه. سلامت اوسئ سردار محمد صاحب. همدغه خبرې تاسې پرون هم وکړې، تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته مو ټلیفون وکړو او مفصلې مو وکړې، خو په اصلي موضوع مو نن خبرې ونه کړې. خیر دی، بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي. ازادي راډیو
مهرباني کوئ. راډیو ازادي
مهرباني کوئ. صاحب
ځانګړي کارکوونکو ته ټولو سلامونه کوم. ما بله ورځ پرون مې موټره روان کړې، نو هر کډې ته به مې بریک وایي خدای اوس به مینه باندې پټال شي، اوس به مینه باندې پټال شي. زه د دغه مخالفینو سره دغه د خدای روی نه سمه چې دغه مینونه په دا لوړه لار باندې مه څرخوئ. د حکومت سره دغه خواهش لرم چې دغه کښېنه چې اسلای دغه درې قدمه خدای راخاست دغه لار خو ګورئ سوال مطلب داغه سوال عوام د سوال دي چې وسلام.
سلامت اوسئ.
تشکر. زنده باشین، سلامت باشین. عبدالرازق صاحب زاده از ولسوالی الینگار لغمان نوشته کرده که امنیت شاره الینگار و لغمان به کلی خراب است و حتی گفتن بچه ها به مکتب رفتن نمیتونن. خیرخواه از پروان در پیام خود نوشته کرده که ما در راه های خود یک مشکل داریم، گفتن سبب از او اربکی هاست. توضیح ندادن که هدفشان از اربکی ها چیست، که اونا را مزاحمت میکنن، مشکلات برشان خلق میکنن. و شنونده دیگر ما سلام جان قلمیار از بغلان در پیام خود نوشته کرده که خداوند در قرآن هم در مورد امنیت راه‌ها گفته و ایرا هم یادآور شده که امنیت راه‌ها در نزد خداوند خیلی مهم است.
بله و سمده تلفن لاری آوردون که آزادی رادیو ده مهربانی
بفرمایید سید مهربانی کنین شنونده عزیز.
سلام السلام علیکم.
و علیکم السلام
مهربانی.
سلام و نوتات
سلامت باشی.
دا کابل کندهار لوی لار چی بنده ده.
بله
خدا ورور جان بس چی مخاطبین دم کارو تاس واخلی او دا افغانستان دولت هم دل چې وکړي چې دوی په لا څنګهم کاری زور په خالص افغانستان دې لا نه تاسو نیول لا
صحیح.
بله
صحیح ډېر مننه.
مطلب مې دا غوډه ورور
صحیح ډېر زیات مننه کور دی ودان. یو بل
یک شنونده را میتونیم بگیریم تا وقت نشر خبرها. تماس از شنونده ما متاسفانه قطع شد. یک شنونده دیگر هستند روی خط. بفرمایید سب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما. بفرمایید سب.
سلام علیکم.
سلام سب میربونی اکمه اگر تیزتر صحبت بکنین.
سلام آقای نیمی. سلام بر شما. سلام به آقای کاروان.
سلام سب.
واقعا در راه های افغانستان مشکلات بسیار جدی است. نامنی انفجار و اتحار واقعه همشه بخوره یه حکومت وقت میری چه قسم خواست داری یا کار نمی کن مردم قتل شد راه ها بند استن کل اینا آزار هم سر مریخ کار هست مسلمان نیست باید قبلش بخورن یار مهم است آقای نمی
بلسه
مردم یه خراب زدی که باید یار از پیشوار رو سوال می کنن جذبه داشته باشن باید بیمانای وطن از بین برن یاره.
بله فکر میکنین تنها راه در حکومت وحدت ملی نامن شده یا قبل ازی هم نامن بود؟
والا جو جان راه در حکومت وحدت ملی بسیار وضعش خراب شده صادق بود آقا بسیاری وضعش خراب شده آقای دکتر عبدالله آقای شبانی متفکر دو جان هیچ کار نکردی نمیخوام مشکل روانی داره
چطور؟ بله. بر حال دیر از یاد من را لوریدون کد سخه لخبرون و روست و بیا هم تاستن و بعد در کچه تلفون وکیا و در موضوع پا عده خبری وکیا ایلا لرو چه نور آوریدون که با لا پا دقیق دول دی موضوع پا ارتباط خبری وکیا که دوی چرت